سالی محمد، سالی میزبان شماست.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمني او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره بحثونه کوي. نن چهار شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن د ولسمشر سره په کابل کې ګوري. د کورنیو چارو وزارت د هلمند په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. تکل سوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. دانفورد افغانستان ته د خپل دغه سفر په لړ کې پر نورو مسئلو سربیره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو امریکایي قمندانانو سره سلا مشورې کوي. د افغانستان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم دنه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز به له ولسمشر غنی سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ دغه راز افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو پر بیا پیل خبرې وکړي. دغه غونډې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلې دي. سرچینې وایي چې په دې کتنې کې به پر پاکستان د فشار راوستلو پر لارو چارو هم خبرې وسي چې د سختریزو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په بل خبر کې، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن او سبا په جرمني او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. په دغو کتنو کې به د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبرې وسي. ټاکل سوی چې دغه ستراتیژي به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې اعلان سي. دغه ستراتیژي په داسې حال کې د اعلانېدو په حال کې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. ستر پاسوال مراد علي مراد پرون په لشکرګاه کې د یوې غونډې پر مهال مال پاسوال غلام داوود ترخیل د پولیسو د 515 بست زون د نوي قومندان او مال پاسوال عبدالغفار ساپی د هلمند ولایت د نوي امنیه قومندان په توګه اعلان کړل. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي شغلی مراد د هلمند د امنیتي او پوځي وضعیت د ارزونې په باب له مقاماتو سره خبرې وکړې. په هلمند کې د دوو امنیتي مقاماتو دندې په داسې حال کې بدلیږي چې تېره اونۍ په مرکز لشکرګاه کې نوي کابل بانک ته څیرمه موټر بم حملې څه کم 40 کسان ووژل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کورمی ایجنسی په پاړه چنار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. په هغو پرلپسې چاودنو کې تر 500 ډیر کسان وژل سوي او نږدې 100 تنه ټپیان سوي وه. چاودنې په یو بازار کې وسوې چې تر ډیره پکې شیعهګان د اختر لپاره په سودا بوخت وه. په کورمه کې هم پرون احتجاج روان و. د کورمی ایجنسی د مرکزي جامع جومات ملا امام آغا فدا حسین د احتجاج برخوالو ته وویل: حکومت دی غوژنه خلاص کړي او وا دی وری پوری سي چې د ملت روا غوښتنې دي ومني. په کورم ایجنسی کې د هغو حملو مسولیت داسې ډلې منلې چې ګومان کیږي چې په لشکري جنگوي پوری تړلې ده. اعتراض کوونکي وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره د مالی غرامت په برخه کې انصاف په پام کې نه دی نیولی او له دوی سره تبعیض سوی دی. دا سیاسي رادیو ته غوښیست. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي په سوریه کې د امریکا، سوریې او هغو ځواکونو ترمنځ چې ایران ملاتړ کوي له وروستیو شخړو سره سره په دغه جګړې ځپلي هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې ده. سټیفن دی میستورا پرون په نیویارک کې په دې اړه خبرې لانو ته وویل: تاوتریخوالي په څرګنده کم سوی. په ځینو ښارګوټو کې وضعیت تر یوه حده د عادي کېدو خوا ته روان دی. خو دوی وویل په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او شدیده سوې هم ده. د میستوره په سوریه کې د شخړو د کمیدو یو علت په دغه هیواد کې د خوندي ساحو ایجاد وباله. دغه پلان تیره میاشت روسیه، ایران او ترکیه لخوا تصویب سو، خو لا بشپړ سوی نه دی. روسیه، ترکیه او ایران به هڅه وکړي په استانه کې د راتلونکي غونډې پر مهال په سوریه کې د خوندي ساحو د ایجاد د پلان جزئیات نهایي کړي. د میستوره ویلي دی به هم په دې غونډه کې چې په پام کې ده را روانه سه شنبه او چهار شنبه جوړه سي برخه واخلي. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 1500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې له جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي. دغه تورونه د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو لپاره د ازبک جرمن د ډلې په یوه مشترک راپور کې لګول سوي دي. راپور وایي په ازبکستان کې لږ تر لږه په یوه داسې پروژه کې چې نړیوال بانک تمویل کړي ماشومان او لویان په زوره د پنبې یا مالوچو ټولولو ته اړ ایستل سوي دي. راپور زیاتوي د ازبکستان حکومت له 2015 کال څخه تر 2018 میلادي کاله پورې د حکومت لخوا د یوه تنظیم سوي پروګرام په لړ کې زده کوونکي، استادان او ډاکټران اړ ایستل سوي د پنبې د کرلو او حاصلاتو ټولولو په چارو کې برخه واخلي چې په دې ډول یې زده کوونکي او محصلان له بشپړ تعلیم څخه بې برخې کړي دي. د راپور په وینا هغوی چې له کار کولو سرغړاوی کوي دندې له لاسه ورکوي، له ښوونځي ایستل کیږي او یا پرې حکومتي مرستې بندیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمنی او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو بحث لري. ویل سوي په دې بحث کې به پر پاکستان د فشار راوستلو پر مسله هم خبرې وسي. یو کارپو
دغه د فشار د واردولو پروسه د تیرو 12 میاشتو څخه یا د هغې نه هم یو څه ډېر کېږي چې پیل شوې ده.
د امریکا او هندوستان مشرانو په افغانستان او سیمه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کړي. افغانستان یې هرکلی کوي.
د ټوریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خپرو شویو مطالبو ته هم کتنه کوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په وروستیو کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بنن په جرمنی کې او بیا په بلجیم کې د ناتو له متحدانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي سلا مشورې بشپړې کړي. د سې شمې په ورځ جرمنی ته په لاره کې د امریکا دفاع وزیر له د سره ملګرو خبرلانو ته ویل چې د افغانستان لپاره یې د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه لا پرېکړه نه ده کړې. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی د سه شنبې په ورځ جرمني ته ورسید او د امریکا د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په وینا دغلته به د جرمني د مارشال پلان د 20مې کلیزې په مناسبت د جورج مارشال د امنیتي مطالعاتو په مرکز کې وینا وکړي. نوموړی به همدارنګه په جرمني کې د دفاع له وزیرې اورسلا وندرلند سره په شریکو امنیتي مسلو خبرې وکړي. په دې لیدنو کتنو کې به پر نورو مسلو سربیره د ناتو متحدانو سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي سلا مشورې او په دې ستراتیژي کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو په ونډه او همکارۍ خبرې اترې د امریکا د دفاع د وزیر د سفر د اجنډا مهمه برخه وي. همدارنګه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پر همدې ستراتیژۍ د خبرو اترو لپاره کابل کې دی. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډانفورد به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دې سرچینې وویل چې پر نورو مسلو سربیره به د ولسمشر غني او ډانفورد ترمنځ د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبري وشي. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژي د بشپړولو واک ورکړی، نوموړی وایي غواړي په دې اړه تر هر ډول پریکړې د مخه د ټولو لورو سره سلام مشورې بشپړې کړې. جرمني ته پر لاره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته وویل تر اوسه یې افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
I want to get updated before I make
it. دوی وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړم غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبرې وکړي، خو زما لپاره دا ډېره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم، نه غواړم چې هلته نور ځواکونه ولېږل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره د دغې جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي چې هغوی په دې برخه کې څومره او څرنګه همکارۍ ته چمتو دي. جیمز ماتیس وویل پلان لري چې د اونۍ په پای کې واشنگټن ته د ناټو د نورو متحدانو لخوا له تازه سلام مشورو سره ستون شي. د نوموړي په وینا تر هغې به د افغانستان څخه د جان فورډ رپورټ رسیدلی وي. د طالبانو د پیاوړي کېدو په اړه به د امریکا د استخباراتو رپورټونه وارزول شي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره به مشورې نهایی شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل تر دې وروسته به موږ ولسمشر ته د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي وړاندې کړو چې د افغانستان په شمول زموږ متحدان به پرې خبر وي. دا نوموړي په وینا دا به په اصل کې یو سیمه ییز چوکاټ رامنځته کړي او پر دې به متمرکزه وي چې موږ دا جګړه څنګه پای ته ورسوو.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر به نن په جرمني او بیا په بلجیم کې د ناټو له متحدانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم سلا مشورې بشپړې کړي. بل خو اتمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د چهارشمې په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره وګوري. ورنه مخې داسې راپورونه خپاره سوي چې اشرف غني به له جوزف ډانفورد څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي. پاکستان چې کابل یې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په ملاتړ تورنوي تر فشار لاندې راتلی سي. دغه پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لښنون کې مشتاق رحیم څخه کړی ده.
د فشار امکانات بیخي کاملا شته وي او د فشار د واردولو پروسه د تیرو دولس میاشتو څخه یا دغې نه هم یو څه ډېر کېږي چې پیل شوی ده. د افغانستان حکومت بېلابېلو ادرسونو هلې ځلې کړي دي چې په پاکستان باندې د فشار واردولو د کوم بهیر چې دی دا عمل کې تطبیق کړي. په عین حال کې موږ وینو چې چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی هغوی هم ځان وړاندې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او یو اساسي دندې ته چې غاړه ایښې ده دا د چې کچيري افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمی ناشې تر سره کوي نو هغه کمی ژمنې چلته کېږي د هغې د سار دنده هم منلې ده چې تر هغه پورې به موږ د سار دنده مختوي شو چې دا په لومړي ځل بې سارې کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی دې دندې ته غاړه ږدي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایي ډېر فشار لاندې دی او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار لاندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
رحیم صاحب، کابل تل دا خبره کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي او یا د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې دي. که چېرته په اسلام آباد باندې فشار راشي، فکر نه کوي چې دا جنگونه په افغانستان کې نور هم زیات شي نو پاکستان به له طالبانو سره مرسته زیات کړي؟
کچری په پاکستان باندې واقعا فشارونه واردېږي او دوی د طالبانو د کم نقل حمل او جګړیز ماموریتونه دي، دوی باندې محدودیتونه وضع کړي چې د افغانستان خاورې څخه د باندې دوی ته زمینه مساعدېږي او بیا دوی راځي په افغانستان کې عملیات کوي. کچری د دې مخه ونیول شي نو تر ډېره بریده پورې موږ به وګورو چې د افغانستان حکومت به په روانه جګړه کې برلاسه شي او په عین حال کې په طالبانو ترمنځ هغه منځلاري طالبان چې غواړي چې د حکومت سره په خوا کې مختلف چې د سولې خبرې اترې وکړي او پراتلونکي کې هم اراده لري چې د سولې لاره دغه شخړې ته د پای ته کې کیږي. زه فکر کوم هغه به تبارش پیدا کړي او موږ به وکړو شو چې د سولې خوا ته هغه کم هلې ځلې چې د حکومت روان دي د عمل کې پرمختګ وکړي او موږ ته مثبته لاسته راوړنې وګورو. نو زه فکر کوم د مذاکرات او د سولې د خبرو اترو لپاره بلاره هم هواره کړي.
افغانستان حکومت کې دشته چې امریکا دې ته قانې کې چې په پاکستان باندې فشار راولي او امریکا روان کال هم درا پورونه مخی شاخواته 100 میلیون ډالر مرسته په پام کې لري چې له پاکستان سره وکړي. نو که چیرته په پاکستان باندې فشار راولي کېدې شي امریکا د مرسته بند کړي، لیکن بل لور ته ناټو څه کولای شي؟ روانه اونۍ ټاکل شوې ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان هلته هم د ناټو لغړو هیوادو وغواړي چې په پاکستان باندې فشار راولي. دا هیوادونه هم فشار راوستي شي؟
کاملا دغه د ناتو فشار به یو اساسي ګټه دی چې چینایان کچېره په امریکایانو سره په تقابل کې دي، خو بیا د نورو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو سره اقتصادي تفاهم کړي، او دا اقتصادي تفاهم به د چینایان هم اړباجي چې هغه څه چې ناتو غواړي له پاکستان څخه وغواړي، ولې چې هغوی به هم نه غواړي چې دوی د اروپایي کم تجارتي او اقتصادي ملګري چې دي هغوی د خفه کړی شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم د افغانستان او هندستان ترمنځ د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پر همکاري او په افغانستان کې د دوغو دوه هیوادونو پر ستراتیژیک شراکت راپور. افغان حکومت وی د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هندستان او د امریکا متحده ایالاتونو ګډه همکاري په نړیواله سطحه د دې مبارزې د لا مؤثریت سبب کېدلی سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ټوریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکې دا اوس د سیمې او نړۍ په وړاندې ګواښ دی، او هند او امریکا په دې برخه کې په ګډه لا مؤثر رول لوبولی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، او په دې هیواد کې د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هند او امریکا ترمنځ پر شریک کار ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وی افغان حکومت د ټوریزم پر ضد مبارزې پر لا مؤثریت ټینګار کوي، او د دې لپاره د هندستان او امریکا همکاري مهمه ده.
موږ د ټوریزم سره د مبارزې پر لا اغیزمنتیا باندې ټینګار کوو. بیران په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه اغیزمن دي، او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کولی سي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د شغلی مینپال په وینا د امریکا متحده ایالات د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه چې هندوستان هم په سیمه کې د ټوریزم له ګواښ سره مخامخ دی. له افغانستان سره د همکاري پراختیا نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په سیمه کې هم د ترهګرۍ د ورک کېدو سبب کېدای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په کتنه کې په افغانستان کې د هندوستان د هڅو ستاینه کړې، او له هندوستان سره یې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د شغلی ټرمپ په وینا دا ګډ کار به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي، او ډیر ګواښونه به له منځه یوسي. د هند او امریکا مشران په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د روژې په مبارکې میاشت کې په افغانستان کې پرله پسې خونړۍ حملې وسوې.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00.
د پکتیکا مرکز شرنې ته د اختر د میلو لپاره د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د نږدې ولایتونو ګڼ ځوانان هم ورغلي دي، او هلته په دې خوشحالۍ کې برخه اخیستې ده چې د موسیقي پروګرامونه او ملي اتڼونه هم پکې ترسره سول. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا مرکز خرنې ته د اختریزو میلو لپاره د یاد ولایت د سیمه او ولسوالیو څخه د زیات شمیر خلکو له ورتګ سربیره له گاوان، پکتیا او غزنی ولایتونو څخه هم ګڼ ځوانان ورغلي دي. یاد ځوانانو په هغه سترې اختریزي کلتوري میلې کې هم برخه درلوده چې د اختر په دریمه د پکتیکا د چارواکو په نوښت د خرنې په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه. د ملي ګډونوالو ته د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل خوښ دی چې د هیواد په دې حساسو او کړکېچنو حالاتو کې ځایي اوسیدونکي او د ګاونډیو ولایتونو ځوانان په پکتیکا کې د امن احساس کوي، او د یاد ولایت په اختریزو میلو کې برخه اخلي.
د خوشحالی په حالت کې وینم زه تاسو ټول د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم.
د پکتیکا والی هغو خلکو ته چې په افغانستان کې د وژنو او ورانکارو بریدونو له لارې خپلې موخې پر مخ وړي په خطاب کې وویل
دښمن ته دا پیغام ورکوو چې دا خاوره فولادي خاوره اے دخپل ولس قاتل که هر څومره موشلی شي وموش خو بیا به هم دا خلق زرغونیږي، بیا به هم خپل ملي عنانات لمانځي، خپل دیني مقدسات به لمانځي.
بلوری ته د پکتیکا پراخ اختریز میلی ته چې د یادوله سربیره د گاونډي ولایتونو یو شمېر ځوانان هم ورغلی ول، هغوی د پکتیکا د امن او اختریز میلو ستاینه وکړه.
یو ځل بیا ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي ټول خوشحاله اوسي.
ډیر خوشحاله، ډیر ښه امنیت یې راوستی ده، د خدای فضل ده. ټولو ته هیوادوالو ته مبارکي وایم، خدای تعالی دې ورور وزنه بنده کړي، نور او سوله غواړو، ارامي غواړو. خدای دې وکړي ستلته ته د ځوانان داسې سولې په ټغر بیا سره کښېنو او نوره د ورور وزنه بنده سي، کتلونه بند سي،
سولې په ټغر کښېني او اتفاق برابر کړي او دا ورور وزنه بس کړي.
د یادونې وړ ده، په اخترونو کې یو شمېر دودیزې او کلتوري میلې له لسګونو کلونو راهیسې د پکتیکا ولایت په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې ترسره کیږي. په دا ډول میلو کې هنري پروګرامونه، اتڼونه، سیمه ییزې لوبې او د نیزه وهنې سیالۍ هم ترسره کیږي.
ومردل چې د پکتیکا مرکز شرنې ته د اختر د میلو لپاره د ځایي اوسیدونکو تر څنګ د ورڅیرمو ولایتونو ګڼ ځوانان هم ورغلي و. دوی ویل چې د سولې غوښتونکي دي چې تل د خوشحالیو په دغسې محفلونو کې برخه واخلي. دا په اصل کې ده چې د راپورونو له مخې تیره روژه میاشت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. د روژې پر مهال په خوست، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د ناامنیو په پیښو کې سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډیری قربانیانې ملکي وګړي وه. اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا جدي دریزه او با عزته سولې ته د رسیدو په اړه یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو لیکنې کړې دي. ګارجن برټانوي ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره غواړي د افغانستان لپاره د پاکستان په وړاندې توند دریز غوره کړي، هغه څه چې د کارپوهانو په باور نشي کولای په یوازې سر د افغانستان سوله تأمین کړي. تیر ته په کتو چې ورته سیاست له ډیپلوماتیک ملاتړ پرته بریالی کېدای نشي او په پاکستان پوځي فشار به دا هېواد وپاروي څو له امریکا جلا او د چین لمن ونیسي. ګارډین زیاتوي په کومو پروګرامونو کې چې امریکا یې د افغانستان په اړه لري، یوه په پاکستان کې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو استفاده ده، خو دفاع وزارت ته د جګړې د واک ورکول او ورسره د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو شبکو د بودیجې کمول به د دې لامل شي چې یو ټکر رامنځته او مطلوبه نتیجه ورنه کړي. فارن پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې آیا په افغانستان کې با عزته سولې ته رسیدای شو تر عنوان لاندې مطلب لیکلی. اسپانیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو ته په اشاره ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی جنگ وي، ځکه د اسپانیا په باور که جنگ نه وي سوله کومه معنا نه لري. د فارن پالیسی په باور امریکا غواړي افغانستان ته د سرتیرو په استولو سره دا هیواد له ماتې وژغوري، خو په پای کې د هرې جګړې د ستراتیژۍ یوه برخه سوله وي چې په افغانستان کې هم ورته ستراتیژي مطلوبه نتیجه لرلی شي. فارن پالیسی دا هم وایي دې ته په کتو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په پاکستان فشار زیاتوي څو د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي، خو دا باید هیره نه شي چې د افغانستان د سولې د لرلید لپاره د افغان دولت اقتصادي او سیاسي غښتلتیا اړینه ده او په پای کې همدا دوه پدیدې په افغانستان کې امنیت او سوله ټینګولای شي. هیومن رائټس واچ بیا یو جلا موضوع راخیستې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او جنرال عبدالرازق د یو ګډ عکس په اړه انتقاد کړی دی. د بشري حقوقو سازمانونه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تورنوي چې په محبوسینو سخت ظلم کوي او ځوروي. جنرال رازق دغه تورونه په خوا رد کړي دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې راغلي چې امریکا جنرال رازق خپل کس بولي او دا هم رښتیا ده چې هغه په کندهار کې د طالبانو له پرمختګ مخه نیولې ده. د هیومن رائټس واچ په باور په لنډ مهال کې کېدای شي دا کار توجیه ولري، خو په اوږد مهال کې د امریکا او افغانستان حکومتونه باید پوه شي چې له فاسدو او په پوځ کې له هغو کسانو ملاتړ چې بشري ارزښتونه نه مراعتوي د دې لامل شي چې ناامنۍ زیات شي او وضعیت د طالبانو په ګټه وڅرخیږي.
امریکا وایي چین د انسانانو د قاچاق له مخې تر ټولو مخکې دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې دا مهال تر 30 میلیونو زیات کسان په نړۍ کې د انساني قاچاق قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور هدف په نړۍ کې د انسانانو د استثمار یا ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی دی چې تر ډیره یې قربانیان ښځې او ماشومان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل کلنی راپور کې وایي د انساني قاچاق په برخه کې چین د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی، ځکه د شمالي کوریا له کاریګرو څخه یې د ناوړې ګټه اخیستنې زمینه برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال د روسیې یادونه هم وکړه چې د شمالي کوریا له زرګونو کارګرانو کار اخلي او مزد یې د شمالي کوریا مالی بنسټ پیاوړی کوي. ریکس ټیلرسن د نړۍ له مسؤولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. ښاغلی ټیلرسن په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره یو ځای خپور سوی ویلي، انساني قاچاق زموږ د عصر یو ځورونکې مسأله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله ښوولې چې یوویشتمه پیړۍ به د انساني قاچاق وروستۍ پیړۍ وي او دا یې خپل هدف بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انساني قاچاق پر ضد مبارزه له خپلو لومړیتوبونو ګڼي. دا مسأله د ولسمشر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د انساني قاچاق په اړه د کلنی راپور د خپرېدو په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته یاده کړه. ایوانکا ټرمپ په دې مراسمو کې وویل
Even conservative estimates conclude
حتی محتاطانه ارزونې شي چې د امریکا په شمول په ټوله نړۍ کې د یو شمېر ځوانانو او هلکانو ترڅنګ د 40 میلیونو په شاوخوا کې کسان د انساني قاچاق او لینسان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د بیرونکي وضعیت قربانیان دي. هغه څه چې په دې برخه کې تصور سخت دی د ماشومانو قاچاق دی. دا څرګندوي چې ولې دلته په متحده ایالاتو او ټوله نړۍ کې د دې جنایت په وړاندې مبارزه زموږ اخلاقي او ستراتیژیک هدف دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې میانمار، افغانستان، ماليزیا او قطر هغه هیوادونه یاد سوي چې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي دي. خود راپور په حواله په روسیه، کیوبا او تایلند کې انساني قاچاق پر خپل حال پاتې دی. په دې راپور کې د درویشتو نورو هیوادونو یادونه هم سوي چې د انساني قاچاق په برخه کې بده سابقه لري. خو چین، سوریه، زیمبابوې او شمالي کوریا د انساني قاچاق له پلوه د ټولو هیوادونو د لیست په سر کې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سیدارا پور حمله رو چې د نورستان ولایت په وان ټوایګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه سوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. اوس بل مسله څېړو. هغه کسان چې ترزان نور کسان برګنی، ترزان د کمزورو کسانو د مسکا ځواب په مسکا ورکوي، خو ترزان د زورورو کسانو مسکا ورته بل معنی لري. اسمت ساروان او نور تفصیل.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډېر امکان داری چې د بل چا د مصیدلو په ځواب کې دی هم ومسی شي او د مسکا ځواب په مسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اصحابو د ساینس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوي څېړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له مسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیته ورښکاري ومسی شي. څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د مسکا په مقابل کې مسیږي ممکن د هغو کسانو د مسکا ځواب په مسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورته ښکاري. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کار وایي چې د کمزوریو د مسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د مسکا په مقابل کې مسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي. ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چګنور د کلینه ګلدین زمونږ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بندیندي او که په پاکستان کې بندیندي او که په هر یو ملک کې بندیندي زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه په بندیانو پوښتنه وشي او دغه بندیان چې په چاغوګانو په چړو باندې په ترکیه او په ایران او دا ظلمونه زیاتي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. دا د دې دولت د افغانستان د حکومت تل سخواران در په در خاورې په سر دي.
ز سنی الله خلیلی تندر خبرې کوم دا خپلی پر سیاست هم کني ول سالو څخه سما خوان دي ول مصر محمد اکبر باندې څخه دا دا په هیوا کې دا څور له سم پاسو خپل پر دي سالې څنګه زمينه برابر کې تر څور له سم پاس سالې څنګه او په هیوا کې ځات ورل سم پاتو نو هم کم دي
مستغنی پلین کین زابل خازی سولو دکولی حواد والو ارمان دے اللہ تعالی دیو کسی پدران حواد پانسان کی حاکی سے لرا سیچ پرستی ہم دا اسمان پر مخفان دے آزاد آباد سوکالا سلولی سیاولی افغانستان ولی
جنگ مونږ نپلار اواغس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دی هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز تاکل سوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن او سبا په جرمنی او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي د کورنیو چارو وزارت د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل مال پاسوال غلام داوود ترخیل د پولیسو د 515 بوست زون د نوی قومندان او مال پاسوال عبدالغفار ساپای د هلمند ولایت د نوی امنیتي قومندان په توګه اعلان شوی دی د پاکستان د قبایلی سیمو پلسګونو وسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه دوی د کرمی ایجنسی په پاړه چنار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري سپینې ماڼۍ وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په مرسته یوې بلې حملې ته چمتووالی نیسي د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې د جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ د نورستان ولایت په وان توایګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه سوې ده په جګړه کې ملکیان هم زیانمن شوي دي تفصیل کونړه د روح الله انوري پر راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د سې شنبې ورځې ماسپخین مهال وسلوالو طالبانو د وانت وایګل ولسوالۍ په کلایګل سیمه کې داعش ته د اوختي قومندان نورا کور محاصره کړي د دواړو خواو ترمنځ جګړه هم شوې ده
د نورا چې په خوا طالب او داعشانو سره دي نو د کور محاصره کړي او دې کې درې زنانه زخمیان دي یو نفر وژل شوی دی
والی وای قومندان نورا پوخا د وسلوالو طالبانو سره وو خو اوس نوې داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته وخته دي چې د سیمې د خلکو د وینا سره سم اوس هم طالبانو کور محاصره کړي او ویل کیږي چې یاد قومندان ل خپل کور څخه نامعلوم طرف ته تللې دي د نورستان یو تن اوسیدونکو نیت الرحمن ازادي راډیو ته ویل چې په وایګل کې اوس هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده
دا د کلګل کلی ماسره دی نو ماسخین په جنگ روان دی چې یو دو کور سوځیدلی دی او یو بریک اپ کې زخمیان دي جنگ هم داعش او د طالبانو ترمنځ دی
تر اوسه د اسلامي دولت او اسلامي امارت وسلوالو د وایګل د جګړې پاړه سن دی ویلی
ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای شئ په خبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار د 14 قربانیانو ته پام نه دی کړی دوی حکومت په توپیری چلند تورن کړی دی
د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار پیخي او دغه قربانیانو ته پام نه دی اړولې د دغه ګوندغه چارواکو دا سرګندونې د دوشنبه پر ورځ مازیګر د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د پاړه چنار د پېښې داغو څلورشتو ټپیانو د پوښتنې پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې کړي چې دا مهال په یاد روغتون کې تر درملنې لاندې دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې پر ورځ د کرم ایجنسۍ د مرکز پاړه چنار په توري مارکیټ کې پرله پسې 214 وشوې چې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسانې وژل او تر 100 زیات ټپیان کړل د عوامي نېشنل ګوند یوې مخکښې مشر بشاګو هر په روغتون کې د پېښې د ټپیانو تر پوښتنې وروسته د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په قبایلي سمکه تر هغه لري عمل د حکومت ناسمه پالیسی وبلله او د پاکستان وزیر اعظم یو غختل چې لقبایلی سیمه سره د کرجمنی پر ځای کړی
زه خو یو میسج ورکوم پرایم منسټر لا چې د کورمو کې چې روان دي اول ته سلورمه راځه د خلک ناستي او لا اوسه پورې هغه سره ملاقات ته چانه دي شوی نو چې ملاقات وشي دا ویکټمز دي د هغه غلطو پالیسیانو او پالیسیانې بدلول غواړي او زما په خیال پرایم منسټر دې اوس پوه شي چې کوم وعده هغه کړي دي د فاټا خلکو سره چې پوره شي
د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې تر اور لګېدنې وروسته چې لږ تر لږ 150 کسانې مړه او لسګونه نور ټپیان کړل د دغه پیښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او د پیښې د قربانانو له هرې کورنۍ سره یې د 100,000 روپیو مرسته اعلان کړه د عوامي نېشنل ګوند چارواکو تر څنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په بڑا چنار او کوټه کې تر 14 وروسته دغه سیمو ته د وزیر اعظم نواز شریف پر نور تک نیوکه کړې او پر خپل ټوټر پاڼې د بلوچستان صوبې او قبایلي سیمې سره توپیري چلند بللی دی له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې په بڑا چنار کې تېرو جمعې تر خونړیو بریدونو وروسته د بڑا چنار په پی ایچ چوک کې د دې سیمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري او ټینګار کوي چې دا احتجاج به تر هغې دوام وکړي تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني د یادونه وړ ده چې د تیر جمعې ورځ په پاکستان کې خونړۍ ورځ وه چې لومړی پکې په کوټه کې د پولیسو د مشر دفتر مخې ته ځانمرګي برید شو چې لږ تر لږه 43 تنه ووژل او بیا وروسته په پاره چنار کې خبر کې خونړۍ چاودنې وشوې چې تر 200 زیات کسان ته مرګ ژوبله واړوله
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم لمړی د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تاسو ټولو دوستانو او د دې خبرونې مینوالو ته وړاندې کوم په افغانستان کې د سولې او کرارۍ په هیله ورزو د دې اونۍ تاسو راغلو پیغامونه ته چې البته د اوریدونکو له خوا مهم د اختر مبارکي پیغامونه راخستې دي چې یو څو بیلګې به وورو بیا په ورسو په افغانستان کې د معلولینو او مایوبینو د ماشونو ستونزې ته چې زموږ اوریدونکو شکایتونه راستولې دي او د ګیلې او شکایتونه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو او شهیدان او مللینو د وزارت له مسولینو سره شریک کړي د هغوی ځوابونه به په همدې پروګرام کې واوري لمړی د اختر په مناسبت راغلي پیغامونه له کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو د اختر مبارکي ترڅنګ خپل پیغام داسې اوروي
استاد عبدالله افغان د کندهار له سوستال سرپالی کې محترم سلام چې افغانستان ته د خیر اختر راغلي دي پر ټول مسلمان افغان ملت د اختر مبارکي وایم بعد سلام او د اختر مبارکي خدای دې په افغانستان کې سوله او اسلامي نظام راولي د اشرفغني صاحب صدا غوښتنې لري مولا ډاکټر عبد الله او د دغه حکیم چارواکو چې دوی پر ولس ځخ کوي او پر علما او ځخ کوي چې موږ سره کومک وکړي نو تاسو یو د ولس په درد ځان خبر کوي تاسو وګورئ د نن په ورځ باندې د تغور د زابل ولایت د تغور پولیسوالي کې مې په تاسو د ولس سره څو وسو په روزګان کې سمت خان د ولس سره څو کړي دي په هلمند کې په کندهار په معروف کې نادر خان صاحب د ولس سره څو کړي دي تاسو یو د خپل ولس په درد ځان خبر کوي ورسنو کو ولس تاسو مک او مدد نه کوي بیا ولس ناکام دی او په تاسو ملامت دی او که تاسو د ولس غم خوري نه او د ولس کومک غواړي ځان ماشینې د ورسنه
سلام علیکم دا د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بل سلام د اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته وایم د افغانستان ټولو شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم محمد الله یم د غزنی څخه خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست دا دین وروڼه ډېره مننه چې ښه ښه خبرونه لري او کارکونکو دې ټولو ته د اختر مبارکي وایم سلام علیکم تاسو ته
سلام علیکم زبخت محمد دلمن عارفنا دلی ګول سوالی تاسو ته تماس کیم دا زادی ټول راځي کارکون پته سلامونه وایم بیا په تیر ټول افغانان او ټول مسلمانانو ته د یو اختر د کوښنه اختر مبارکي وایم دا مې له ورځو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بله السلام علیکم سلام احمد حنیفی د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه یاري کني ولې د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته د اختر د تیر ورځې مبارکي وایم او د ټول افغانستان د مجاهد او مؤمن ولسره اختر مبارکي کوم او د تیر ورځې د تیر خنړی تیر شپه همدردي ورسره شریکوم او د ټول افغانان څخه ودا هیله د اختر د مبارکي او د ورځ په ډیره خوشحالۍ سره ولمانځي او د خپل منځي جګړو څخه نور ډاډه وکړي او سوله وکړي السلام علیکم
السلام علیکم زه اسلام الدین احمد زیل ریاض سعودینا ټول مسلمانانو ته افغانانو ته خاص توګه دې ورکی اختر مبارکي وایم هر څوک زما غا غوري یعنی مامور جری ټول زه اختر مبارکي دې ازادي راډور لاره ټول ته علیکم السلام علیکم
سلام انا کې هلې وم نه په دې نه جوړ راغی چې زوی راځي ټول غمکاران ته اختر مبارکي وایم چې اختر او زوی راځي ټول ګلون راځي مبارکي وایم خار الله غفار پردیس زابل ولایت د چفاون سره سلام کوم او سلام مرکز کلات نو صاحب سره پالې چکم مزول مزول سالته هیڅ څنډه نه نسته دا ساغلی ډاکټر صاحب د نور رئیس اشرف غنی احمد زو خلا خلله چې سناته څنډه نه پر تر په مو کې سلام
زامن العقیه د شکل ګل سالته خلک کلی د کلی فسلی ته زړه آزاد کارکونکو محترم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام افغانستان شریف ملت اختر مبارکی وایم او خصوصاً کل دنیا مسلمان عامتا
السلام علیکم یو زلبیان نصیب اللہ خوش نصیب نہ فرشاد تمکنے تخان لمړی د زده رادیو ټول کارکونکو ته او بل خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم فلا دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی دا الله سامان
السلام علیکم زه عجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو اوریدونکو ته د اختر کوچنی اختر مبارکي وایم بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکی شي بعد له دغه نه د ورکی اختر نه وروسته په افغانستان کې وینه او قتل ونه شي نه توی نه شي او هیله من یم چې د ازادي راډیو کارکونکو زما پیغام خپور کړي او د افغانستان او ملت ته وروا اوروي مخه خاصه وسلام
وعلیکم السلام دوستانو دا ستاسو د اختر په مناسبت راغلي پیغامونه وو نور پیغامونه همسته خو د وخت سره سم به نور موضوعاتو ته هم ورسو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
لکه چې مخکې ویل د معلولینو او مایوبینو د معاشونو په اړه پیغامونه لرو او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره مې د ستونزې شریک کړې لومړی به د یوې خور پیغام ورو چې له خوست خیر استولې دی دوای
بله سلام علیکم زاهله املی خوست ورور دا سپوږ و میاشت کې چې موږ تم هیو باندې دی ولی موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخرو ای دولت می دا غوښتن د باید موږ کار د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضر وینو دا دی وای چې تاسو زیل دی هیوا د نه یو مو بس مزدوري کوي سم غواړي نو دا چې خونه کې ما په خپل ورونه خوندې سپېری او قرانه را په سپېری موږ ته وخرو د خدای په امان سلام تاسو ټول ته
بله احمد زه د خور له خوست ولایت څخه بله ودا شکایت لرم د چې ماشونه ځندې دلې د نو تاسو جواب ورکړي
زه مننه تاسو هم ځینې نو شکایتونه موږ ته هم رسیدي چې واکه د دې تر ماشونه نه دی ورکړي موږ د ټول او معلولینو او د شهیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان تر د دې ماشونه ورکړل د ټول ماشونه ورسېدل دي غیر دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونه کې یو څه نن ګټولې دي ځینې نو دوستان به هم تاسو شکایتونه کړی دي موږ دې لګیلې دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس دغه موږ ته راوړي چې تاسو سره موږ وکړو چې هغه حق په سمه توګه خاصه موږ ورکړو نو پر دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي لکه د بایومیټریک پروسې موږ پیل کړې د بانک سازي پروسې دا چې هغه مودرن او نیو پروسې دي باندې پر تاسو سره موږ وکړو چې د خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو د فساد مخنیوی وکړو د هغه خیالي معلولینو او د خیالي شهیدانو ورسی مخنیوی وکړو دغه لپاره موږ د پروسو پایل شروع د یعنی پایل وشو او د دې ځینې د څور مسله مراجعه نه کړی او تفصیلي د خپل دې ماشینه د برغنه یا هم د ځینې د دې د دوستانو موږ وری تل راو پیژندو چې مثلا دوی هغه خپل پروسس د اسنادو په بانکونو کې نه ده کړی د خپل د سفکت کې موږ ماشینه کړی نو ولته دې یو کس ماش هم نور کېږي ماش په خپل ځای وی وته خو په خپل وخت زمانه خپل اسنادو پروسس سره او سره نه مونږ ته راوړي خپل موږ په څه ډول
بله مننه د دوه موریدون کې هم تقریبا ورته ستونزه ده د دوی خبرو بیا به تاسو جواب ترلاسه
هلو
سلام علیکم سلام کروان د خوشنو خبرې کوم د کابل تکاوت ریاست نوم غوښتنه دا ده دا مړندیز ده چې تکاو د شهیدانو تکاوت و کرډونو مو جوړ دی او بینګو ته نه جمع کېږي دا تا خبر هم چرواکو نه دا هیله کوو تاسې دي ډای راډیو د لارې مونږ ته به د شهیدانو حقوق جامه شي تکاوت ریاست نه هیله دا هیله لرو چې مونږ ته دا تکاوتونه جامع شي دا څه وجه ده چې نه جمع کېږي ټولو شهیدانو مجاهدینو تنخې جمع کېږي تکاوت شهیدانو کوم تکاوت کرډونه جوړ دي نه د جامو څه پورې دا هیله کوو چې مونږ ته باید پیسې جامع شي.
احمد صاحب که مو خوښ وي دغه یو بل اورېدونکی به مو واخلو.
هلو السلام علیکم زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم د زبی راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مجاهدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نو ورته راغلی دی موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بله احمد صاحب د دوی اوازونه مو اورېدل مهرباني.
زه د دغه دوست په ځواب کې باید ورته ووایم چې موږ د خپل د متقاعدینو محترمو ماشونه هم ورته ورکړی دي په تیر کال کې یو څه ځان پکې رامنځته شو زه دا منمه لپاره چې مونږ کوښښ دو که مونږ یو څه باقیداریانې چې د نورو وختونه درلودلې او دوی باقیداریانو په خپل وخت زمان ورته ورکړو او هغه هم ورته خلاصې کړلې دوی کوم ځینې نوي سیستمونه ورته فعاله کړل نو په دې اساس باندې یو څه مونږ بودیجې کې کموالی رامنځته شو. خو بیا هم دوستانو چې کله مونږ ته مراجعه کوله مونږ په شپږ نوي مالي کال کې یعنې البته په پیلو میاشتو کې مونږ دوی دغه پیسې ورته ورکړې یعنې هغه کوم باقیداریان چې مونږ د پنځه نوي کال نه راپدې خودلودلې دا مو ورته ورکړې پیسې خلاصې شولې دي ټولې پیسې ورته تعبیر شوي دي ورکړل شوي دي. زه نه پوهېږم چې دغه دوستانو همدغه شار دوی یو شکایت په د معلولیت په برخه کې هم درلوده زما بیا هم د دوی باندې غږ داده چې لطفا که دوی دغسې شانسونو سره مخامخ کېږي دوی د راسې زموږ ادارې ته مراجعه وکړي پوښتنه دې دي وکړي اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده که احیانا په اداره کې دوی څوک کار نه ورته کوي او د دوی قانوني حق چې کوم یو ده دی دوی حق ده پر موږ باندې موږ باید ورته ورکړو په خپل وخت زمان که داسې موږ کوم معجه دلیل دوی ته مخ کوو لکه زما د متقاعدینو په برخه کې ستاسو ته ویلې چې موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ شولو که دا شونې یوه ستونزه وي نو هغه بېله موضوع ده موږ باید ستونزه حل کړو لیکن پیسې ورته ورکړو. دا چې د دوی کار که د ادارې د کارمندانو له خوا نه له کوم خنډ او له ځنډ سره مخامخ کېږي نو او یا دا چې د دوی اسنادونه څه ستونزه لري نو دوی باید په دې وپوهوه چې زما هیله ترې نه ده داسې لطفا دوی د زموږ ریاستونو ته په هر ولایت کې چې وي مراجعه وکړي تر څو د دوی دغه ستونزه موږ حل کړو سر که بیا هم دوی ته څه اصلي او سم چلند یا برخورد نه ورسره کېږي زما سره مه هیله ده داسې لطفا زمونږ وزارت یا مرکز دی په جریان کې دی زمونږ شمیرې دی په خدمت کې دی مشاورینو بورډ دی په خدمت کې
دی. دقیقاً ما هم غوښتل چې همدا خبره یاد کم ځکه چې تاسو ویل چې لکه تاسو چې واورېدل دغه اورېدونکي اکثره د ولایتونو څخه دي او دوی دغه شکایت لري چې په ولایتونو کې کله چې دوی د ریاستونو ته مراجعه کوي یا هغوی اصلا نه مني یا مثال د دوی پښتنو یا غوښتنو ته نه رسېږي په رقم خامې جوابي نو دغه هم د دوی ډېره ګیله. ما غوښتل چې همدا خبره ستاسو نه پښتنه نو یو بل اوریدونکو هم دی البته دام د معلولینو په اړه څه ستونزې لري فکر کوم دام د ماش دی د څه به وره بیا به جواب تراسو.
هلو زه کرن جان سرحدي خصولات نو زحمت در کوم زه د رادیو لوري او پیغام پرېږدم دلته د شهیدانو مریدینو او تنخې ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخې جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته نو مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غني او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو اور ساو تماشات زر جمع شي دار عزت حال گسترګي رضا د راغله نش جمع ترور پندش پګ ماشتي و د چد وکالا پات چدري کالا پات دي خدای په خاطر د دانو مې بینو دی ور ساو د کوند روند د اتمانو د خاطر تاسو ماشونه زر جمع کړ او زر نقل کړ زر
هم ورسات با مشروع برخمان شی پا درنوی سلام علیکم.
اما زیست بیام ورطا پشتان ورطا شکایتو.
ما تقریبا نمغه موضوع دوی تا طول مخی تشکر خو بیا هم غوارم ستکرارم دوی نه غختنو کم سلطفا که دوی نه محیله داده تا دی خفل امغه مربوطه ولایت ریاست تا دی مراجعو که دوی دی پختنو که تزما پس نادونه که سنو زده پا بانکی اکام که چه سنو زده سنو زده چه تده او یا که زمانگ کارمندان دوی تا کار نگوالی ارتو که نو لطف دی دوی او که تا دغا یا مراجع دی ریاست تاوشی روس لغنه که سنزه په دې کې اوسه په خپل ادارې کې څه مشکل لري چې موږ په خپل وخت زمان دي ماشونه په شپږنوي مالیکال کې لګیدل دي د خپل ماشونه اخیستل دي نو دا څه ځینې شکایتونه چې موږ ترسره کیږي د دې نه هیله کوم چې لطفا دوی دې موږ په هیڅ سنزه چیرته ده که په ادارې کې سنزه و نو زموږ تر نه هیله ده چې موږ بوت مشاورین د وزارت د پیچلنګ په دې سره پر موږ د سنزه ته حل تک ورته کیدو او تاسو نه ما یو خبر سپری کې ولیدل د دې دوستانو شکایتونه د خوست ولایت نو زه به هم دغه شی باندې رئیس صاحب زه خبري وکړم زه به غسل به اړیکه ونیسم تر څو د دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدو او وکولی شي دغه دوستان کله په راتلونکي کې ورته مراجعه کړي د دې کارونه درته په وخت زمانه ته خلاص کړي.
بله ډېره مننه. نواز صاحب د دوی ماشونه معمولا د شهیدانو د ورثې یا د معلولینو مایوبینو ماشونه په کلنی ډول دوی ته ورکول کېږي کنه؟
دوی په شکل روبوار خپل ماشه
روبوار
شه هر روبه کې خپل ماشه.
بله او یو پښتنه بل چې دلته مطرح کیږي دا د بس اوریدونکو راته وایي چې د دوی ماشونه ورکول سوي هم دي وایي دومره لږ دي چې د دوی اړتیا وینې سي پوره کولای. تاسو ته معلومه ده چې ورځ په ورځ د بازار نرخونه فرق کوي نو دوی ډېری لوی کورنۍ هم دغه یوه ماشته ګوري نو د دوی اړتیا وینې سي پوره کولای که په دې اړه لږ وضاحت راکړي چې اوس څومره دوی استحقاق لري څونه ورکول کیږي یا په آینده کې داسې پلان شته چې دغه ماشونه ورډیر سي
په دې ځای په خاص مطلب د شهید ورثه د معلول دي
د دوړو د دوړو
موږ د شهیدانو ورثه هم په یو معیار سره مشورت وکړو او د معلولین لپاره هم معلولین ته موږ مشخصا موضوع د اقتصادي د دوی د معلولیت په نظر کې نیسو مثلا یو کس توسته د معلول ده اوس دغه نامه ماشی په خپل کې سل فیصد یو کس معلول وي مثلا د لاس یا پښه نه وي یعنی دا یو سل فیصد معلول دی که یو کس یوه ګوته یې نه وي نو موږ خدای نه شو کوي چې سل فیصد هماغه ماش ورکړي د معیارونه فرق کوي
یعنی
دلته فیصدي هغه د عام روغتیا وزارت د برخې او کمیسیون لري چې هغوی بیا دته خپله فکر کوي دا فیصدي ټاکي او بالاخره بیا موږ ته اسنادونه رالېږي پاسو د فیصدې یعنی سل فیصد کوم کس معلول وي هغه ته 5000 افغانۍ په میاشت کې ورته بیا نو فیصدې که څومره چې کېږي هغومره ماش هم رسېږي همداسې موږ په شهید په ورثې کې هم همداسې یو نورم لرو هلته بیا د ماشومانو ارزونه داسې څو کسه ماشومان لري که مېرمنه بیا وروسته واده کوي بیا د پیسې باندې بندېږي او که ماشومان کنه لویږي پیسې باندې رټېږي او یا که ماشومان د ترسکرنۍ سن پوره کوي بیا د پیسې په شکل د مطلق سل فیصد یعنی دا ځینې معیارونه دي چې په پام کې نیول کېږي.
بله تاسو مو ښکې وویل چې د معیارونو پر اساس ماشونه فرق کوي مثلا که سل فیصد معلولیت ثابت شي هغه ته تاسو 15000 افغانۍ ورکول کېږي کنه پر میاشتې؟
بله.
نو همدا پښتنه همدلته وایي چې آیا دغه 15000 افغانۍ ستاسو په نظر کافي دي ځکه معمولا دغه سي خلک یو لوی کورنۍ سپورټ یې نو د دوی لپاره
یقینا زه تاسو ته منم چې 15000 روپۍ یعنی کافي نه دي لیکن اوس مهال د افغانستان بودیجې ته که موږ وګورو یو څه موږ ستونزې د بودیجوي هم لرو او دا موږ وړاندې ته خبرې وسمې چې تاسو هیله مند یاست چې کسر راتلونکي موږ د بودیجې وته دی وکړو لیکن دا په اساس د هغه امکانات د بودیجوي اوس دغه شی وته تاسو ته ویل زه هیله مند یم چې راتلونکي کلونه کې که دوی ته د پیسې څومره دی دی یو عمر زباوال چې د ستونزې به مشتره حسي خو په ټوله کې د افغانستان دولت د کار کوي سره وزره دوی سره په ځینې نورو برخې هم بیا مکو تصور کړی دا ځینې نو سهولتونه دوی ته د پلار او چوي څو په دیو کولی شي تاسو زه خپل هاتون نه یا دغه لار چار نه دوی ځان ته مړي ډوډۍ را پیدا کی.
بله احمد زه سپ تاسو مخ کې یو خبر وکړی چې خیالي معلولیتونه کنه خیالي کسان چې کارتونه اخیستي یعنی د درغلی ولا مخه تاسو د کوم معیارونو لمخه مثلا دغه کسان چې خیالي دي دغه پیژنې
معنا نه شی موضوع ته اشاره وکړه موږ د خیالي معلولیتونو د پیژندلو لپاره دوه لارې چارونه کار وکړه یو دا چې موږ دوی ته کوښښ وکړو چې تر څو پورې په اداري کې فساد راشي شي او په وخت زمان د دوی کارونه مسله شي او تر څو پورې هغه کمیشنکارانو چې فعالیت درلود د هغوی لاسونه بند شان شي. د دې لپاره موږ کوښښ وکړو چې دغه اداره اوس یو مډرنه یو کمپیوټرایز او یو ښه اداره اوسي جوړه کړو. اوس پښتانه هغه تعهد مو لاس ومون او هغه کار مو ترسره کړ. دوم تعهد مو د شهیدانو له ورثې سره د معلولینو سره دا اوسي تر څو پورې دوی ته وکولی شو چې د بایومیټریک سیستم متفعل کړو. اوس پښتانه بایومیټریک سیستم هم متفعل شو او دا سیستم پلانینګ سیستم او خوش وختونه زو سره سم څه موږ یو غاښلی شي کوم ورثه او هم سره معلولین دې سیستم کې ورته ثبت او دې د پروسه اوس مهال دا ونه د څه پر موږ ته ونی دوی څه دا پروسه مکمل په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. دا موږ دا قضا کول چې موږ څومره خیالي معلولین او څومره خیالي د شهیدانو ورثه ده.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو د وزارت ویان عبدالفتاح احمد سیو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که تاسو هم ستونزې لري او غواړی تر چارواکو یې ورسوي نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل ستونزې ثبت کړئ. البته یادونه کوم چې په دې خبرونه کې تر ډیره موږ ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي نظرونو او پښتنو لپاره نور پروګرامونه سته، خو دلته به یوازې ستاسو پر ټولنیزو ستونزو وژغېږو. د خپل پیغامونو د ثبتولو لپاره هغو شمیرو ته زنګ وهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. له خپل همکار تایر روشن څخه په مننې سره چې د دې پیغامونو په تنظیم کې همکاري سره کوي. بیامو پر خدای سپارم. علام ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سرا زمانی
سلمت اسر بندي داشن خاله صبر وكلا خدای برا ولي دوران اسم سخت انا چاري داشن خاله رانا مغوار دسرو سرو بيسوان سماتي را خريبي داشن خاله صبر وكلا خدای سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے